السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شپه دا نن د ګل ورځ او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده. زه فرخند آزاد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په ملتان کې 14 له 500 زیاتو کسانو ته مرګ شوب لړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې تښتېدلی دي. او په مصر کې امنیتي سرتیرو د سیلانیانو په موټر برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلي. پورا خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شوو ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه.
د وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د تحریک طالبان پاکستان یو ویان مقبول دا وړ له ناصرګند ځایه په یو ټلیفوني تماس کې مشال لړیو ته وویل چې برید د دوی ملګرو ترسره کړی دی. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمبارۍ په شوال، ګربز او ځینو نری سیمو کې شوي او په ترس کې د توندرو وسلوالو په تنظیمونو هم تباه کړی شوی دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 2 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. فازاد ډول نه طالبان او نه هم د حکومتي لوري د اداوس پیناوي ممکن نه ده. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سر لننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو رزنه بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې بعد صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر راغی چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ ساور کړ چې په کانګو وایرس اخته شو. دا په تیر سمحال کې سلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسین بردن.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالوی سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خپره شوې یوه اعلامیه کې راغلی چې دانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامل موضوعی. دا نه دی ویل شوی چې دا کانفرنسونه به دقیقا په کومه نټه جوړیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړې چې په راتلونکي کې جوړیږي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د مصر چارواکي وایي دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په غلطۍ سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمیرې هدف ته په رسېدو ده، ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د سپتمبر په 12مه نېټه یعنی پرون هغه بله ورځ د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته رسېدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 3,000 کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,60,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 106.30 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.08 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب په ملتان کې بمی چاودلې لس کسان وژلي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسوال برید کې وژل شوی دی. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی باید پښتانه خپل ذمہواری سرته ورسوي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
دا چې په قبایلي سیمو کې بعد اصلاحاتو په لار کې څه مشکلات وي،
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په دې کې سهانډونه ضرور راځي.
په اړه یې تفصیل لرو. د مشال مرکه کې د بلوچستان د یو سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره مرکه لرو.
زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغواړم. د سکورتو زورغلې مو شیرو رو باندې زلګم تقریبا تر لس واره به زیات ورغلم، په نواب ورغلم، لوژې بکښ نه ستېم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شبې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې د پیښې بړه منلې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
دا سرمرګي برید د بسونو په اډه کې شوې دي. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سائیکل کولائیډ هوا ہے موټر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سائیکل د رکشے سره ټکر خوړلې دي چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاري داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا زرمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
بارود تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دی. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخوا د ناکامونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینه مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید ذمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د سوات کابل تحصیل په ننګولۍ کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ژوبل شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. له منګورې د نیاز احمد خان نه تفصیل اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کور ته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقه جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی. د پلار نه غلام رحیم نوم دی. د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی. چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی په زلحنان تک نه نینګولۍ چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوځ کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګېدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژلی شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر یو زندان ډلیز برید کړی او د دغه زندانې دروازې نړولې ده. په پیښه کې 352 بندیان خوشي شوي دي، خو طالبان دغه شمیره تر 1400 لوړ ښایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د موبوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خوا ته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو. رازو یو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وای ل امو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اسکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست د ستونزو نمائنده نوي د خلکو نه خوخیږي. دا خبره نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې د ادیبانو ته په خپل وینا کې کړې دي چې نور تفصیلی د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له امونې ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول، دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې تر کوم مشکلات تیر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 1900 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی او د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسینه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ د 40 کروڑ باندې پاتا تزان بدلی او هغه به د وی وی شپی چې کم دینو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دغه مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغه رکاوټونه کم چې مراتب یافته طبقه د دغه په ذریعه سره جوړی
د خنزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزی ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي دا هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو دی دا غي د طرف په سهندونه ضرور راځي خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت وخت دا مسلې به ضرور راځي خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دینو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف ته روان شي
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کسه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی اکیل یوسف دی زیاته کچه باید په دې لار کې سر وکاوټونه جوړ نکړ شي
نزل غنم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت ته ځکه چې د پاتا ټول معاملات عیني تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کېدې شي نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي ضرورت دې خبرې د شرفات سره تفسیر ده بدل کړی شي
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي
زمونږ همکار ګل ایاز مو اوریدو په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په قبایلي سیمو کې روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په کامی بهیر ورګډې کړل شي د دغه لیکنې مهمې برخې زمونږ د همکار مشید بابر ناورو
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي په دغه بل کې ویز ورکل شوی دی چې د عین په 2 سوه 2 سلوېختمه او 2 سوه 6 سلوېختمه ماده کې بدلون وکړل شي دغه سیمې دی د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دی د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 2 وړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغه سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي ورو ورو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بېکوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي خو دا هم نه دي هېرول په کار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب توب لامل ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 18 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هره ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
سمون همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې مختلفې میوې او فصلونه کرلی شي خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغسې مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دی. په تیره اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه یې غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار د لګول شوي حکومتي ټکسونه ختم کړي او لکه د ټکسټایل د سند غوندې دوی ته هم بجلی او نور سهولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکی جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر خاص په دې خدای باندې کرایې ډېرې زیات اوس دې سره کو تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې کم چې میوې ایکسپورټ کوي دا هغه کرایې ډېرې زیاتې کم او دلته کې خو چا په دې باندې زما په خیال سره سوچ نه دی کړی کرایې چې دي نه ډېرې زیاتې پی نه کو فرض کړه زمیندار هغه ایکسپورټ کوي مو نو په هغه باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړې هم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچې چې دي شلدالان چې دي دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر دي په هغه نمبرو باندې دا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار چې ګورمنټ سبسډي ورکولې په دې دغه سبسډایز ریټس دی سرې او
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
تقریباً ہر قسم میوا اور ہر قسم سبزی کی جی خیبر پختونخوا اللہ تعالیٰ سے موسم ورکڑے دے آغا تقریباً ہر قسم سبزی اور ہر قسم میوی دا پارا بہتر دے.
ڈاکٹر نورالامین وائی دا پختنو سیمو کے رنگا رنگ میوی او غلی کی گی او باید مرکزی او صوبائی حکومتوں پو زمیندارانو کے دا پوہا پیدا کری چھ دوی با سنگ اخپل فصل نڑیوال مارکیٹ تا رسبی او پو دا غلڑ کے دا کروندگرو دا مسلو حل تا پام بکری.
زمیندار ذمہ داری خدا کیا پیدا اس خود گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بکا بیچ علی لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی دا سوزونه مونږ بارو لیو مونږ سره کول سٹوریج کرمې دي مونږ سره کول چین کرمې دي کپر کو سبتی یا ایون ګلونا هم ته پیدا کول شي او غتر وګړي وا هغه د لور لا کو نه راوړي چې په خور تر راځي بدل تا راځه پلا را خلاص کی بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته بندوبست نشته دي بس پټینه راولل تدریجه پوری پلا را باندې کول چین ڈاکٹر
نورل امین دا هم وای باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړي چې د یو فصل د برآمدول لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د دې برید پړه طالبانو قبوله کړې ده. د پاکستان پوسټ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې اوولس وسلوال وژلي دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې درې پنځوس لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکړل شي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر درې نیم سوه زیات بندیان تښتېدلي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره دولس کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د دوی لږ تر لږه دوه سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناورېدو. اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واورئ. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم ایښودی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لویه برخه د او لوی مقصد د پښتون قام خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اورئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
قدرمن اوریدونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې یم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونه پایل لکه مرچ له نورو ملمنو سره کوه له تاسو سره هم له هغه پښتنه کوم چې تاسو د پیدایش په حق له لومړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلي دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم، او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی، امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات وو، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو شوه، ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان راوغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسجد به درڅه پاتې شو، هغه مو ونه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي ویزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کوم چې زما پخواني استادان و هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته موقه درکړو چې ته راسه د اګزام ورکړه. بهرحال زه په ولسي کارو کې انګیج شوم، اخته شوم چې هغه بیا له ما پاتې شو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو درې کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مو کولې، جرګې مو کولې، لیکن سیاست زخلیر وم. که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټي هم خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندان وو، دا له ډېره وخته د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو ته به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه وو. دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او دوی د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مري او بوکټي او دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوگیزی وو نو بیا دا فیصله وکړه هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکوه یا به ما و تا سره یو ځای شو جلا به سټریټ جوړ کړو یا به لکندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل زخه اوټ د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وسو. رد عمل دا وو چې زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلعه لورلای کې پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو هلته د هغې هغه زخه خاندان زخه یو ګلو محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولینګانو باندې ګرځېدو نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلي پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې ورغمه نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپه لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي. زما حیثیت د دې نه دی چې خلب بد سره کوي او خلب سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه داسې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اوله به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر فولاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن د هغه لاس په وجه ما یو سل څلیرویشت د مړو فیصلې کړګې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي. پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي؟
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی د انسانانو آبادی زیاتېږي هغونکې به مسایل زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي. د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي. د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي. یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځمه هر څه تر شا تکم. زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او د هغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیابه شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته. زموږ په وطن کې ستا ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل ځخه زیات مړه دلته اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلي لکه اوس د میزي اډې مسله راواخلي نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور په دې لري
کنه هر کور پر کور بدې شته په موسخیل کې شته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی راوغوړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یې ودې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوې خبرې کېږي هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و تاسو دا ټریک وکې شي. وه دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اول اور بس د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خل نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک ته زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه او دا اوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړ وم چې دا به براډویج کېږي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره و، بیا به د ویلډو مشنان ور سره و، دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې 6 کیلومتر لاین غلا سو. دا 6 کیلومتر لاین چې غلا سو دا باقاعده ټیکهدار له باره راتلی، دته دا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول. بیا د غی علاقې اس ایچ او یا غی علاقې سی د پولیس د لیویس ایریا کې وي، تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي، دا خلک ونیسي، په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي، یو 15 به پیسې جو واخ سی خلاص به کل. نو کم رفتار سره روان وی روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو 2-3 کال نور پاتسو نو به شای پاتنو. بل خو ته زه د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و هغه بار بار پر ما باندې دا کاوی چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي، دا موږ باسو، دا موږ په بل کاراولو، دا ځای کړي، دا خلک غلا کوي، یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی، دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و، په گورنر هاوس کې میټینګ و، پر دې نور مسایل و، خو دا هم یو نقطه وه. پر دوی باندې دا هغه وکوي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وموسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زره ولاړ سوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غله وړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته ول زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوې لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچک ږدي او د ګاډر کارځي اخي بل کارځي اخي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ای مانا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص اس اوس خبره راغله د ټینډر د کی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نشته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په اړه کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دونه کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام لپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمره مدار شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مسله خنده کته لید ما کته للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وسو چې موږ ځنې کلی واخاته دي ځکه به دې خاطر غریبان پات جماعت دی خلک ډلو تکلیف او دا خندق یو ارزی خندق دی دا کې به د باران اوبه تویږي دا به یو مانده جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډوډ شي بس دا د پیسو ته راستلو د غلا یو طریقه وه دا دوی خپله سره جوړ کړي ده دا پوښتنه په کار دی چې کور کمانډر زه خو شي له چا زه خو شي او فوج هر کله موږ ته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لارج سیټ له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلان اچي موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کی کپه دي کی زما یا د محمود خان نوم راووته چې دا کار د دوی یو یا دوی تر پر دې تر شاو یا مخته بل څوک اچول زه به ګرځوند له سیاست هم استفاده کوم له نوابي هم استفاده کوم د عام سړي غونې ځم تر
نواب صاحب اخیرنی پښتنه میده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتن غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاک د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښې ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سی پیښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور اونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلانا دی وسائل زما دی پلانا اختیار دی پلانا دی دا رنگ پشتون پشتانا وسائل پشتانا پا علاقه کسی کم وسائل دی دا دا پشتانا گو پشتون دا رسک روزی پا تلاش کی ترهار زای جی کراچی تا جی گوادر تا جی بار ملکو تا جی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کی امن دی چائنا کی امن دی یعنی داسر اور تسی دی زانا چی خونو لوجی پا مخا خستی دی در بدری پا مخا خستی دی چی بار بار لاشون راجی زدر تو ایم چی کم سے کم تر سلور سو زیاد لاشون از مرد پشتانا در آغلی دی دا دبلوس لی ریز لیکن داغا باوجود دی چی نو خو لوجی مجبوری پا مخا خستی دی اوس نو داغا روڈ سی دی دا از مرد پاریو کم زوری آغا دی دا خوزدار روڈ چی پر دی روڈ بانی دا پشتانا چکان وری پشتانه اغوا کوي بیا اغوا برای تاوان غواړي دا کیسونه خو بېشماره دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پېښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورکو چې دلته ترانسپورت وچلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دادا اس پر شاہ باندی ٹوپ ہو آئی ایدہ چو ہے مرزا ٹکوی ہے الول لی ٹکوی ہے مار طول زما اتیا بس اویا بس دوری جی لکوٹی و لپشین زخووزی کراچی تا جیو پا دیک پشتانا جی اویا بس لاغی خواراوزی چکوٹ تا راجی پا دیک پشتانا جی
دادا پدا را تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان موجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو په ځین کې داش دی خو زه خوب پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس لا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زه دا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانه ته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زه کوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پد
بایا خپل چو زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا خلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹم
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
بیخی مکی دو عشق شراب را پاک مل دلاری لک گلاب را دس پوک میں نر آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را آو سینا لو یارا آو سینا لو یارا دن مر رہا تھا رحم دسان